د سهار و بجې دي دوستانو زما رضوان مراد سلامونه او نیکې هیلې ومنې په دې هیله چې دا اورتون کې ورځ مو نیکمرغه وي. د ازادي راډیو د سهارنۍ خبري مو چلا پیلو. نن چهارشنبه د 1993 لمریز کال د 24 نیټه ده چې د 2014 میلادي کال د مې له 14 سره برابر ده. په دې نیم ساعت خبرونه کې چې د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او چې آیا نن به د انتخاباتو نهایي نتیجه اعلان شي او که څنګه، په دې اړه هم اوري چې افغان حکومت وایي ګڼ شمېر پاکستاني او نور بهرني وسوال په افغانستان کې د حملو او ناکرارۍ خورولو لپاره د هیواد ته راغلي دي. خو له هر څه مخکې پام وکړئ د دې سات مهمو خبرونو ته. د کابل ښار په ختیس کې نن سهار د ملي اردو په یو موټر کې د چاودنې له امله یو کس وژل شوی او یو شمېر نور ټپیان دي. ټاکل شوی ده چې د افغانستان د فوټبال ملي ټیم نن له کویت سره دوستانه لوبه ترسره کړي او د ترکیې حکومت وایي د دې هیواد په لویدیځ کې د ډبرو د سکرو په یو کان کې د چاودنې له امله لږ تر لږه 168 کسان مړه او 200 نور بند پاتې دي. د خبرونو تفصیل. د کابل ښار د کارتیناو په دریم سرک کې نن یو چاودنه شوې چې له امله د اور ملي اردو د موټرو یو چلون کې وشل شوې او یو شمېر نور کسان ژوبل دي. د کابل د امنیت قومندان ازادي راډیو سره په خبرو کې دا پیښه تایید کړې او وایي چې په دې اړه پلټن روانې دي. موږ هڅه کوو چې په دې خبرونه کې تاسو سره وروستي حال شریک کړو. د زابل په مرکز کلات کې هم تیر ماښام چاودنه وشوه چې پکې د پولیسو په ګډون 14 ټپیان شول. د زابل د والی مرستیال محمد جان رسول یار ازادي راډیو ته وویل چې شپږ پولیس او 8 خاریان ټپیان شول. د زابل د والی مرستیال زیاته کړه چې د 3 ټپیانو روغتیایي حالت نازک دی. ټاکل شوی ده چې د افغانستان د فوټبال ملي ټیم نن له کویت سره دوستانه لوبه وکړي. دا لوبه د آسیا چیلنج کپ لوبو د تیاریو لپاره کیږي. د آسیا چیلنج کپ لوبه راتلونکي دوشنبه په مالدیف کې شروع کیږي. د کابل د فوټبال فدراسیون مشر عبدالصبور ولی زاده له کویت سره د افغانستان د ملي ټیم د نننۍ لوبه په اړه وویل:
دا لوبه دوستانه لوبه ده، امتیازي لوبه نه ده چې د افغانستان پیاز باندې کوم اغېزه ولري. ډېرې پاره ده دا بازي چې آمادګي د ملي لوبډلې د افغانستان ملي لوبډلې د فوټبال لپاره ده.
د مای په 19 د آسیا په چیلنج کپ لوبه کې د افغانستان ترڅنګ د ترکمنستان، قرغیزستان، میانمار، فلسطین، فلیپین او لاوس ټیمونه ګډون کوي. د ترکیې حکومت وایي د دې هیواد په لویدیځ کې د ډبرو د سکرو په یو کان کې د چاودنې له امله لږ تر لږه 168 کسان مړه او 200 نور بند پاتې دي. د ترکیې چارواکي وایي په سوما سیمه کې د ډبرو د سکرو په دغه کان کې د برېښنا په سیستم کې چاودنې د کان لفټ له کاره وغورځو او کان کیندونکي تر مځکې لاندې بند شول. نن سهار وختي د ژغورلو ډلو کان ته اکسیجن پمپ کړ څو د بندو کسانو په ژوندي پاتې کېدو کې مرسته وکړي. د ترکیې د انرژۍ وزیر وایي د چاودنې پر مهال په کان کې شاوخوا 178 کسانو کار کاوه. د ترکیې صدر اعظم رجب طیب اردوغان البانیا ته خپل رسمي سفر لغوه کړی دی او د کان د دې پیښې د څارلو لپاره یې سیمې ته روان شوی دی. روسي پلاو بلتون غوښتونکو د اوکراین په ختیځ کې د یو کمین په ترڅ کې و اوکراینی عسکر وشل. د اوکراین د دفاع وزارت ویل د وسلوالو ځواکونو پر یو کاروان پرون د کراماتورکس د ښار په بهر شاوخوا کې 10 تنه بلتون غوښتونکو حمله وکړه. د اوکراین دفاع وزارت وینا له برید کوونکو سره لاسي بمونه او اتومات وسلې وي. د اوکراین د امنیت ادارې ویل چې په دې پیښې کې و پوځیان وشل شوي دي. وروسته تر دې چې روسي پلاو بلتون غوښتونکو د اوکراین په ختیځ کې یو شمېر ښارونه او ښارګوټي نیولي دي، دا په یو ځای تر ټولو ډېر طرفه دي چې اوکراینی سرتیرو ته اوړي. په عراق کې د موټر بم چاودنو په ترڅ کې پرون لږ تر لږه 14 کسان وشل شول. دا بریدونه په داسې وخت کې کیږي چې شیعه د امام علي زوکړې لمانځي. لږ تر لږه 9 موټر بم چاودنې د بغداد شاوخوا شوې دي او یو ځای ډېر تلفات د بغداد په صدر سیمه کې اوختي چې شپږو تنو ته رسیږي. یو برید یو شیعه پر مستري خانه شوی او د پولیسو پر ماموریتونو د بغداد په عامه لارو او کوڅو کې هم چاودنې شوې دي. لږ تر لږه یوې چاودنې د عرب جبور په سینه سنی میشته سیمه کې درې تنه وجلي. د بغداد په شمال کې شاوخوا اتیا کیلومتره لري د بلد په خارګوټي کې چې هلته هم شیعه اوسیږي موټر بم چاودنې شپږ تنه وجلي دي. او د امریکا ولسمشر د مرکزی افریقا د هیواد په مسیحي او مسلمانو مشرانو دغلته د روان فرقې تاوتریخوالي له امله بندیزونه اعلان کړل. بندیزونه د مرکزی افریقا پر پخواني ولسمشر فرانسیس بوزیزی او پخواني مسلمان جمهور رئیس جوتو دیا لګول شوی دي. دغه راز د مسیحي ملیشو انټی بلکا پر مشر او د مسلمانو وسلولو د ډلې سیلیکا پر قومندان هم د بارک اوباما لخوا بندیزونه لګول شوی دي. د دغو بندیزونو پر اساس په امریکا کې د کسانو شتمنۍ کنګل کیږي. پر دغو دواړو ملیشو مشرانو د ملګرو ملتونو لخوا هم بندیزونه لګول شوي دي.
د افغانستان د هوا پیژندنې د ملي ادارې د معلوماتو له مخې د کابل او ځینو نورو ولایتونو د هوا حالات د سانتي ګریډ په کچه داسې اټکل شوي دي. په کابل کې به اسمان وریځ وي، د باران د اورښت اټکل شوی، د تودوخې لوړ درجه شپږ ویشت ټیټه دیارلس. په کندهار کې به اسمان لمر وي، د تودوخې لوړ درجه دوه دېرش ټیټه نولس. په هرات کې به اسمان وریځ وي، د باران د اورښت اټکل شوی، د تودوخې لوړ درجه دېرش ټیټه پنځلس. په مزار شریف کې به اسمان لمر وي، د تودوخې لوړ درجه څلور دېرش ټیټه شل. او په جلال آباد کې به اسمان وریځ وي، د تودوخې لوړ درجه څلور دېرش ټیټه شل.
تاسو د ازادي رادیو سهارنۍ خبري مجله اورئ. د کابل امنیتی چارواکي وایي نن سهار د ملي اردو پر یو موټر په چاودنې کې یو شمېر کسان مړه او ټپیان شوي دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي کچېرته د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون له لورې دوی ته سپارل شوې بی اعتبار رایې ډېرې زیاتې نه وي، دوی به نن د دې انتخاباتو رسمي نتیجه اعلان کړي. په روانه خبري مجله کې دا هم اوري چې د کورنیو چارو وزارت وایي یو شمېر بهرني وسلوال خصوصا پاکستانیان افغانستان ته راغلي. د یو شمېر سیمو خلک هم دا تاییدوي.
پنجابیان هم پکې دي، عرب هم پکې دي، د ګډ وډ سره چې وداسې وي د چوک فکر ورته ایستي.
د نړۍ مطبوعات ته کتنه کوو او د همورې چې د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل وایي د افغان حکومت تر کنټرول لاندې زندانونو کې بندیان شکنجه کیږي. په بهرنیو امنیتي چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار وایي چې هیواد د سیمې د هیوادونو په کورنیو چارو کې هیڅ کله لاسوهنه نه کوي. د خبري مجلې په پای کې د ژوند رنګونه
دا حساب کتاب نور نه زموږ خپل دیوالانه راټول خپل دیوالی کوو دیګه وکړو او بس غپونه لګو.
ازادي رادیو په اف ام سل اشاریه پینځه چپا په کابل او د افغانستان په نورو خارونو کې په صفه ډول اوریدل شي. دوستانو لکه څنګه مو چې په خبرونو کې اوریدل چې نن سهار په کابل کې چاودنه شوې ده، همدا شیبه زما همکار مرزی احمد زیرا سره له کابل د تلیفون په لیکه کې ده. مرزی، د دې چاودنې په اړه تاسو له امنیتي مقاماتو سره خبرې کړې دي، هغه څه جزئیات درکړي؟
بلې مراد صاحب، نن سهار پنځه او پنځه څلوېښت دقیقې د کارتینا او دریم سړک ته نږدې د دوبۍ پلازا مارکیټ شاته د اردو ملي په یو رنجر موټر د ماین چاودنه شوې ده. او کله چې په دې اړه موږ د کابل د امنیت قمندان جنرال زاهر زاهر سره خبرې وکړې، نوموړي ویل چې دا یو چسپکي ماین و چې د ملي اردو دغه موټر ته نصب شوی و. او په خپله د ملي اردو سرتېری رئیس هغه خپل ډرایور د موټر و هغه خپل وژل شوی ده. او په دې پیښه کې نوموړي ازادي راډیو ته تایید کړل چې په دې پیښه کې د اردو ملي دوه تنه نور سرتېري زخمیان شوي دي او اوس روغتون کې دي. او خو ښاغلي زاهر د کره معلوماتو په اړه چې څومره تلفات دي معلومات یې ورنه کړل. ښاغلي زاهر نه ازادي راډیو سره د هم ویلي دي چې په سیمه کې د دوی تحقیقاتي سیمونه اوس رسېدلي دي او وضعیت په هغه شکل د نورمال ده په غزه کې. او په دې باره کې به نور جزئیات له رسنیو سره وروسته شریک کړي. په سیمه کې عیني شاهدانو هم ویلي دي چې په ټپیانو کې یوه میرمن هم شامله ده. همدارنګه په سیمه کې عیني شاهدان وایي چې په غزه کې د موټر کله چې غوښتل د ملي اردو موټر چې د غزه نه خپل یوه حمله واخلي یوه فرعي کوڅه وه، نو په هغه مهال کې کله چې موټر یې درولی ده د چاودنه شوې ده. او همداراز د روانې اونۍ د دوشنبې په ورځ هم د کابل د نړیوال هوایي ډګر باندې په شاوخوا سیمو کې هم سوراکونه لګېدلي دي، خو شاته پکې زیان نه واوښتی.
ډېره زیاته مننه دوستانو. مرزی احمد زی و چې په کابل ښار کې د نن سهار د حملې په اړه درسره وروستي جزئیات شریکول. په دې اړه چې په دې حمله کې د تلفاتو دقیق شمېره څه ده او عکس العمل د افغان مقاماتو او د مسؤلیت په اړه په همدې راتلونکو خپرونو کې وروستي جزئیات اورئ. ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړئ. د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي که چیرته د انتخاباتي شکایتونو د کمیسون له لورې دوی ته سپارل شوې بې اعتباره رایې ډېرې زیاتې نه وي، دوی به نن د دې انتخاباتو رسمي نتیجه اعلان کړي. د موضوع تفصیل له احمد شیبر په رپورټ کې اورو.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسون د ولسمشرۍ د انتخاباتو ټول شکایتونه وڅېړل. خو د انتخاباتي شکایتونو د کمیسون ویان چې کله تیر ماښام په کابل کې خبري غونډې ته خبري کولې، دا یې ونه ویل چې څومره رایې باطلې شوې دي او د کوم کاندید ډېرې رایې باطلې شوې دي. نادر محسنی وویل
نه علاقمندی داریم که بفهمیم چه تعداد آرا را شامل
لدی سر علاقه نه لرو چې پوښو چې څومره رایو ته بیرته اعتبار ورکول کیږي او څومره رایو ته اعتبار نه ورکول کیږي. دا د انتخاباتو د خپلواک کمیسون دنده ده چې کوم رای باطل کوي هغه باطل کړي او له سیستم څخه لری کړي او هغه رای چې سم کړي هغه ته اعتبار ورکړي
اونارا اعتبار ببخشه.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسون ویان نور محمد نور اسدی راډیو ته وویل که د انتخاباتي شکایتونو د کمیسون له لوري مخکې دوی ته معلومات ورکړل شوی وای نو نتیجه به هرومرو په خپل وخت اعلان شوی و. خو اوس که چیرته د باطلو شویو رایو اندازه ډیره نه وي، بیا هم ممکنه ده چې نن د انتخاباتو خپلواک کمیسون دا رای وڅېړي او له ټاکلې جدول سره سم د ولسمشرۍ د انتخاباتو رسمي نتیجه اعلان کړي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسون ویان نادر محسنی د دوی د کمیسون له لوري د شکایتونو د ځنډیدو د علت په اړه وویل
یکی از دلایلی کې ما یک روز دیگر اضافه
یو له هغو دلایلو چې موږ یوه ورځ تر ټاکلي جدول وروسته نتیجه اعلانوو دا ده چې شکایتونه ډیر وو او همداراز موږ غوښتل چې شویو شکایتونو ته ډیر دقت وکړو.
دقت بیشتر بوده.
د انتخاباتو خپلواک کمیسون د اپریل په 15 د ولسمشرۍ د انتخاباتو ابتدایي نتیجه اعلان کړې وې چې د هغو له مخې عبدالله عبدالله تر ټولو کاندیدانو مخکې وو او څه کم 3 میلیونه رایې خپلې کړې وې. په ده پسې د اشرف غنی احمدزي ډېرې رایې وې چې څه باندې 2 میلیونه رایې لرلې. خو د دې نتیجې له اعلان را وروسته د انتخاباتي شکایتونو کمیسون شاوخوا 2000 شکایتونه څېړلې دي چې د انتخاباتو د کمیسون د چارواکو په وینا په دغو شکایتونو کې نشتې نیمایي داسې دي چې د انتخاباتو پر نتیجو اغېز کوي. یو شمېر کاندیدانو په وروستیو کې ځینې شکایتونه کړي دي خو د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وایي چې د می تر ومې را وروسته شکایتونه له قانوني مرحلې وروسته شوي دي. نو له دغو شکایتونو څخه دوی په خپلو پرېکړو کې د یوه معلوماتي سرچینې په حیث استفاده کړې ده او هغوی په هغه ډله شکایتونو کې نه دي حساب کړي چې څېړل کیږي.
د کورنیو چارو وزارت تاییدوي چې یو شمېر زیات بهرني وسلوال خصوصا پاکستانیان افغانستان ته راغلي او د طالبانو په لیکو کې جنګیږي. د دې وزارت وایي چې افغان ځواکونو په روسیو کې په یو شمېر ولایتونو کې ګڼ شمېر پاکستاني وسلوال نیولي او یې هم وشلې دي. حمید هارون عثمان په رپورټ لري.
د کورنیو چارو د وزارت ویان صدیق صدیقی د سه شنبه په ورځ په کابل کې خبري اعلان ته وویل چې افغانستان ته راغلي ډیری وسلوال طالبان پاکستانیان دي.
اطلاعات استخباراتی منشان می تکیتی
داری زموگ استخباراتی را پور نخیی چه یوشمیر پاکستانی طالبان هم سکل افغان طالبان سر یوزای شوی او پا حملو او دی یوشمیر نارام سیمو پا نارام کولو که لاست داری. مونگ پا خواه هم ویلی چه دی طالبان اکثریت بحرانیان پا زنگل توگ پاکستانیان دی. پا خواشنی سر زنی افغان طالبان هم دی بحرانیان و دی دسی سیخ کار شوی دی.
صدیق صدیقی ویل چې په دې وروستیو کې افغان امنیتي ځواکونو شاوخوا هغه اتیا کسه وسلوال چې ډېر شمېر یې بهرني وسلوال دي نیولي چې د هېواد د ناارامه سیمو په ناکراریو کې یې لاس درلود. پخوا تر دې د افغانستان په جګړو کې له پاکستاني وسلوالو سربیره د عربانو او چیچنیانو له شتون څخه هم یادونه شوې ده. په دې وروستیو کې د هېواد یو شمېر ختیځ، جنوبي او جنوب ختیځ ولایتونه هغه سیمې دي چې د جګړو راپورونه ترې خپاره شوي دي. له دې جملې څخه ویل شوي چې نورستان ولایت ته یو شمېر پاکستاني مخپټي وسلوال د پخوانیو وسلوالو طالبانو د لمانځه وړلو لپاره راغلي دي. د تېرې دوشنبې په ورځ د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د وسلوالو طالبانو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ خونړۍ نښتې وشوې. په دغو نښتو کې ملکي خلک، یو شمېر افغان سرتیري او وسلوال طالبان ووژل شول. د غزنی ولایت له ګیلان ولسوالۍ څخه هم راپورونه وایي چې وسلوالو طالبانو پر افغان ځواکونو پرله پسې حملې کړي دي او د دې سیمې اوسېدونکي له کورونو شاړلي دي. د ګیلان څو اوسېدونکو ازادۍ راډیو ته وویل چې په طالبانو کې پاکستانیان هم شته.
احنا ټول مهاجر شو له ناوی ولسوالی او مختلف نور ولسوالی ته ولاړو. اوس دلته د ملک کورو کې پنجابیان پراته دي، نو بار خلک راغلي دي. ناوی ولسوالی، مکر ولسوالی، کرباغ ولسوالی، ټول طالبان هم په کورو کې پراته دي. غواړي هرڅه ولاړو له لوږې مړه شو.
موږ کور هرڅه له خپل وطن څخه کوچ کړی دی او موږ بېرته خپل کلي ته نه زړه نه شو کولی اعتراض، ځکه پنجابیان مو په کورو پراته دي او موږ ته اجازه نه راکوي چې راسو.
پنجابیان هم پکې دي، عرب هم پکې دي، د ګډ وډ سره چې ولاسي وي د چای د چوټ فکر ورته ایسي.
خو د کورنیو چارو د وزارت ویان وایي چې افغان ځواکونو د ګیلان په ولسوالۍ کې څو ځله عملیات ترسره کړي او شاوخوا اویا تنه وسلوال چې ډېری پاکستانیان دي وژلي دي.
دا هم د مهمو خبرونو لنډیز. د کابل د امنیت قومندان وایي چې نن سهار په کارتینه سیمه کې د ملي اردو پر یو موټر چاودنه شوې چې له عملی یو تن مړ او دوه نور ټپیان دي. د زابل په مرکز کلات کې هم تیر ماښام چاودنه وشوه چې پکې د پولیسو په ګډون څوار لستنه ژوبل شول. ټاکل شوی ده چې د افغانستان د فوټبال ملي ټیم نن له کویت سره دوستانه لوبه وکړي. د ترکیه حکومت وی دی هواد په لیدس کې د ډبرو د سکرو په یو کان کې د 14 ل عمل لک تر لګي او 36 شپې ته کسان مړه او تر 200 نور من پاتې دي. روسي په لو بلتون غختون کو د اوکرين په خدیس کې د یو کمین پترس کې و اوکرينی عسكر وشل دي. په عراق کې د موټر بم 14 پترس کې پرون لک تر لګا څلور دیش کسان وشل شول. او د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما د مرکزی افریقا د هیواد په مسیحي او مسلمانو مشرانو د روان فرقي تودريخوالي له عمله سخت بندیزونه ولګول. د افغانستان د روسيو تحولاتو او مهمو پیښو په اړه د نړۍ مطبوعاتو هم مطالب خپاره کړي دي. نوریاس نوري ورسپانو ته کتنه لري.
نیویارک ټایمز ورسپانې د افغانستان په زندانونو او توقیف خانو کې د بندیانو د شکنجې په اړه د کندهار وروستۍ پیښې ته اشاره کړې او لیکي د هغې کورنۍ ادعا چې وایي زوی د کندهار د پولیسو لخوا په توقیف کې د مرګ تر کومې شکنجه شوی، د هیواد په دې جنوبي ولایت کې د خلکو ترې تم کېدو او وژنو ته پاملرنه زیاته کړې ده. نیویارک ټایمز لیکي د درویش کلن حضرت علي له کورنۍ سره د یکشنبې په ورځ په لسګونو د کندهار ښاریان یو ځای شول او د اعتراض په توګه یې د هغه مړی چې په ټپونو پټو د کندهار ښار د پولیسو قمندانۍ ته یووړ. د ورځ پانی په وینا دوی پولیس تورن کړل چې هغه هر ورځ دومره وهلې ټکولې ته سوچ سای ورکړې ده. علي له خپل ګاونډي سره د جنگ په تور نیول شوی وو. د کندهار ولایت مطبوعاتي دفتر مسول دوا خان مینپال ویلي چې په دې اړه به یو تحقیقاتي ډله وګمارل شي تر څو د دغو ادعاو په اړه څېړنه وکړي. د نیویارک ټایمز ورځپاڼه وړاندې لیکي له تیرو دریو کلونو راهیسې د بشري حقونو ډلو او مرستندویو ټولنو د شکنجې او د خلکو د ترې تم کېدو د پیښو ډېر موارد ترلاسه کړي چې پکې د کندهار پولیس په لاس لرلو تورن شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو څانګې د 2014 کال په جنوري کې د افغانستان د استخباراتو او امنیتي ځواکونو لخوا د شکنجې په اړه په راپور کې د 2014 کال د سپتمبر نه د 2012 کال تر اکتوبر پورې یوازې په کندهار کې د 1 کسانو د ورکېدو پیښې ثبت کړې او هم په کندهار کې د 10 مړو د مندل کېدو راپورونه ورکړل شوي چې د اعدام په بڼه یې پر بدن د مرمیو د لګېدو ټپونه ښکاري. بریتانوي ګارډین ورسپانې په افغانستان کې د کوکنارو د مخنیوي لپاره د بریتانیا د پرلپسې حکومتونو د ناکامۍ په اړه په یو مطلب کې لیکلي د افغانستان د کوکنارو د کښت په مخنیوي کې چې ورڅخه اپین جوړیږي او تر بریتانیا پورې رسیږي د بریتانیا د حکومتونو هڅې ناکامې شوې دي. دا خبره د بریتانیا د پارلمان د ټولو ګوندونو غړو په یو راپور کې چې د سیشن بی په ورځ خپور کړی ده. ګارډین لیکي د پارلمان دفاعي کمیټه وایي برتانوي ځواکونه له هلمند وتلو ته تیاری نیسي. د کوکنارو کار تر بېساري حد زیات شوی او افغان حکومت هم نه د دې اراده لري او نه هم وسایل چې دغه ستونزه له منځه یوسي. د ګارډین په وینا دغه راپور خبرداری ورکوي چې که وضعیت په همدې شکل دوام وکړي ښایي جنایي منظمې ډلې له مالي پلوه تامین او د یو ډیموکراتیک حکومت د پرمختګ مخه ډپ او واکمني کمزوري کړي. په راپور کې وړاندې شوی چې له افغانستان سره د برتانیا راتلونکي مرستې باید په دې پورې تړلې وي چې د کرنې په برخه کې د کوکنارو د کښت د یو روښانه بدیل په چاره کې څومره پرمختګ کیږي. ګارډین لیکي تونی بلیر د دې لپاره چې افغانستان ته د برتانوي ځواکونو استول توجیه کړي اساسي دلیل یې دا و چې د افغانستان د مخدره موادو قاچاق باید له منځه یوړل شي. د ورځپاڼې په وینا بلیر په 2001 کال کې ویلي وو چې طالبان وسلې پر هغو پیسو اخلي چې د ځوانو برتانویانو چې مخدره مواد اخلي په ژوند تمامېږي. هغه ویلي وو چې د قاچاق دغه میکانیزم باید له منځه یوړل شي.
د بخنه نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل وایي د افغان حکومت تر کنټرول لاندې زندانونو کې زندانیان شکنجه کیږي. د دې سازمان یو غړي ازادي راډیو ته وویل چې د پولیسو او ملي امنیت په توقیف خانو کې له تورنو مشکوکو زندانیانو سره بد چلن کیږي، خو د کورنیو چارو وزارت بیا دا تورونه نه مني او ملي امنیت د بخنه د نړیوال سازمان د دې ادعاو په اړه تر اوسه عکس العمل نه دی ښودلی. د بخنې نړیوال سازمان د نړۍ په مختلفو هیوادونو کې د زندانیانو د شکنجې په اړه په خپل ریپورت کې وایي چې په افغانستان کې هم له زندانیانو سره دا چلند کیږي. د بخنې د نړیوال سازمان په دې ریپورت کې په 141 هیوادونو کې د زندانیانو د شکنجې کولو په اړه معلومات ورکړ شوی دی. د دې سازمان غړي حوریه مصدق وایي د افغان حکومت په بندیخانو کې هم د زندانیانو د شکنجه کېدو په اړه ورته ریپورټونه رسیدلي دي.
اکثر راپورونه د ملي امنیت لخوا د هغو زندانیانو د شکنجه په اړه دي چې له طالبانو او یا نورو تروریستي ډلو سره په تړاو تورن دي. دغه راز د پولیسو په توقیف ځایونو کې په لومړیو 2 یا 3 ساعتونو کې د پولیسو او تحقیق کوونکو لخوا د متهمینو د وهل ټکول کېدو ادعاوې شوې دي.
دا مېرمن مصدق په خبره د افغانستان په زندانونو کې بندیان وهل او زړول کیږي او هم ورته د جنسي تیریو خبرداري ورکول کیږي. تر دې وړاندې هم د افغان حکومت په زندانونو کې د بندیانو د شکنجې په اړه نړیوالو سازمانونو خپل اندېښنه څرګنده کړې ده. خو د کورنیو چارو وزارت بیا دا نه مني چې پولیس په توقیف ځایونو کې زندانیان شکنجه کوي. د کورنیو چارو د وزارت مرستیال ویان نجیب دانش په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
مش هغه څه چې د بخښنې نړیوال سازمان ویلي ردوو، او هغه ځکه چې پولیس په هغو 2 ساعتونو کې چې تورن کس ورسره بندي وي له هغه څخه د تحقیقاتو صلاحیت نه لري. د قانون له مخې د تحقیقاتو صلاحیت له څارنوالي سره دی، نو په دې صورت کې د پولیسو لخوا د بندیانو د شکنجې او یا له هغوی سره د بد چلند موضوع نه مطرح کیږي.
حتمه وکړه چې د بخنې د نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل د دې ریپورت په اړه د ملي امنیت عکس العمل هم واخلو، خو د دې ادارې له مسؤلانو سره مو تماس ټینګ نشو. د افغانستان ملي امنیت له دې وړاندې بیا په خپلو نظرتخانو او بندیخانو کې د زندانیانو د شکنجه کولو ادعا رد کړې ده. په بهرنیو او امنیتی چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز وایي چې هیواد د سیمې د هیوادونو په کورنیو چارو کې لاسوهنه نه کوي. نوموړي همدارز ویلي چې پاکستان افغانستان ته ډاډ ورکړی چې دا هیواد به د افغانستان په کورنیو چارو کې مداخله ونه کړي. په اړه له پیښور ذبیح الله شفق رپورت لري.
په بهرنیو امنیتی چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز یو ځل بیا پر دې خبرې ټینګار کړی چې حکومت د سیمې د هیوادونو په کورنیو چارو کې لاسوهنه نه کوي. د پاکستان د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې په امنیتی او بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز دا څرګندونه د سه‌شنبې په ورځ د پاکستان په پایتخت اسلام آباد کې د هیواد د مشرانو جرګې غړو ته په افغانستان او هندستان کې تر ټاکنو وروسته د نوې رامنځته کیدونکو حکومت په وړاندې د خپل حکومت د بهرنۍ پالیسۍ په اړه وینا کړې. سرتاج عزیز همدارز ویلي چې پاکستان افغانستان ته ډاډ ورکړی چې دا هیواد به د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه ونه کړي، او زموږ حکومت غواړي چې د سیمې نور هیوادونه هم ورته پالیسي خپل کړي او د ګاونډیو هیوادونو په کورنیو چارو کې لاسوهنه ونه کړي. د سرتاج عزیز په وینا حکومت غواړي چې د سیمې د هیوادونو ترمنځ پیاوړي اقتصادي اړیکې رامنځته شي ترڅو سیمه پرمختګ وکړي. د پاکستان د اسوسییټډ پریس د راپور له مخې د پاکستان د پیپلز ګوند غړي اعتزاز حسن پر پاکستانی حکومت غږ کړی چې په افغانستان او هندوستان کې د نوو حکومتونو تر رامنځته کېدو مخکې د دواړو هیوادونو په وړاندې څرګنده پالیسي جوړه کړي. که څه هم پاکستان تل وایي چې هیواد یې د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه نه کوي او د دې هیواد د سولې له پروسې سره مرسته کوي، خو افغان دولت بیا وایي چې پاکستان د افغان دولت وسلوالو مخالفینو ته ډېر لاسرسی لري او باید د افغانستان د سولې له پروسې سره صادقانه او رښتینې مرسته وکړي. همداراز د پاکستان د سیاسي چارو یو شمېر څارونکي هم په دې باور دي چې که چېرې پاکستان په رښتیا هم د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه نه کوي، نو دا هیواد د ډیورنډ کرښې ته څیرمه د شمالي وزیرستان په قبایلي سیمه کې د میشتو پاکستاني او نورو نړیوالو سخت دریځه وسلوالو روزنځایونه او پټنځایونه لمنځه یوسي. ویل کیږي چې د افغانستان پولیس ته سیرما په شمالي وزیرستان کې د محل د القاعده او حقانی شبکې په ګډون د پاکستانی طالبانو او نورو بهرنیو سخت دریځه وسلوالو مرکزونه موجود دي چې له دې ځایه په افغانستان کې دننه ډلیز وسلوال بریدونه او همداراز انتحاري حمله پلانوي. د یادونه وړ ده چې د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر ویلیم برنز هم د مې په 9 نیټه پاکستان ته د خپل لومړني سفر پر مهال پر پاکستان غږ کړو چې په قبایلي سیمو کې د میشت وسلوالو مرکزونه او پټنځایونه لمنځه یوسي. له پاکستانی مشرانو سره خبرو وروسته ویلیم برنز ویل وویل د وسلوالو خوندي مرکزونه ختمول او د پاکستان له خاورې څخه د ډیورن کرښې اخواته د فعالیتونو مخنیوی د پاکستان او افغانستان په ګډون د نورو ګاونډیو ترمنځ د ښو اړیکو لپاره مهم دي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اروپایي کمیسون په اوکرين کې د شخړو د هواري پر سیاسي حل لارې ټینګار وکړ او بلور ته د اروپایي ټولنې چارواکو له اوکرين سره د مرستو ژمنې وکړې. د اوکرين د روسیو تحولاتو په اړه احمد شیبر رپورټ لري.
د اروپایي کمیسون مشر خوزه مانویل باروسو وایي دا ډیره مهمه ده چې د اوکرين د شخړو لپاره یو سیاسي حل لاره پیدا شي. باروسو له روسیې وغوښتل چې په دې مسله کې اغیزمنه برخه واخلي ځکه چې اوسنی حالت نه د ماسکو په ګټه دی او نه هم د اروپا. زما په نظر لا هم ناوخته نه دی که چېرته روسیه په اغیزمن ډول کار وکړي، او زما په باور دا د ټولې اروپا په ګټه ده چې روسیه هم پکې شامله ده. د دغه ډول کارونو د مخنیوي لپاره موږ کولی شو چې پاڼه بیرته واړوو او ممکنه ده چې شخړې راکمې کړو او یو مخې ورکې کړو. د اروپایي کمیسیون مشر په ورته وخت کې پر ماسکو غږ وکړ چې له انرژي دی د سیاسي وسلې په توګه استفاده نه کوي. باروسو دا خبرې پرون په بروکسل کې د اوکراین سریاسم ارچینی یا سینوک سره تر لیدنې وروسته خبریالانو ته وکړې. په بروکسل کې د اروپایي ټولنې له چارواکو سره د غونډې پر مهال د اوکراین سریاسم یو شمیر تړونونه لاسلیک کړل چې له مخې اروپایي ټولنه 1.5 میلیارد ډالر مرسته له اوکراین سره کوي. بلور ته پرون د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر فرانک والتر شتاین مایر له کیف څخه د لیدنې پر مهال وویل چې جرمنی به هڅه وکړي چې د اوکراین د حکومت او د دغه هیواد په ختیځ کې د حکومت د مخالفانو ترمنځ خبرو ته لاره هوار شي. شتاین مایر همدارس ټینګار وکړ چې له ټاکلي پلان سره سم باید د می په 15مه په اوکراین کې د ولسمشرۍ انتخابات ترسره شي. د اوکراین سریاسم وایي چې په اوکراین کې د شخړو د مخنیوي کیلي په کیف کې ده نه په ماسکو کې. اروپایي ټولنې د اوکراین د پیښو په تړاو پر یو شمېر روسانو او اوکراینیانو بندیزونه لګولې دي. په دې ترڅ کې د دوشنبه پر ورځ اروپایي ټولنې پر نورو 14 روسانو او د کریمیا پر اوسیدونکو بندیزونه ولګول او د کریمیا پر دوه کمپنیو هم بندیز ولګاوه.
د ژوند رنگونه
ماما ول بمنوم راته واخلې.
نوم مش رحمان ده.
د کم ځای یې؟
د کونړ د ولایت.
ښه، او کابل کې مو کاروبار چیه ده؟
کابل کې کاروبار د چشمه راوړو د پاکستان پینډای نه و بس د هڅو.
خپل پینډای ته پسې ځي که سوتره وړي؟
بل یو مرګره انډیوالم د غل کټه کادار دی غیر اړول مونږ ته دانه کې لس 15 روپۍ هغه ګټي او نور مونږ خپل غریبیت کې الله راګي.
کور مدل ته د کونړ کې ده؟
کور کونړ کې ده.
ښه، دلته نو یوازې پات کې؟
نه، دلته انډیوالان راسته دي او تاخ نیول 15 کسان بس.
ښه، دا 15 واړه ټول هم دا نه کې خرڅ
او ټول داینه کواله
استاد ته دیورا 0 روپے درکوي کار سو نه کی مچ خرچ
50% سره من د خپل ځان شه من باز وخت د 50 روپے نه که بسلم خرچ غوغه خپل پیدا ده هغه ته من 45 روپے ګټه ورکم نور شه من د کو خرچي کې کنه بس څونه من خرچ کو دا کوم نه ضرورت هم څونه خاطر اوالو بس بیا سبا څونه خرچ کو بیا ته نور را وادو دا حساب کتاب نور نه زم خپل دیوالانه راټو خپل دیوالی کو دیګه وکو او بس ګپونه لګو او ناس نور صاحب
ګپونه مو من چی په خانه کې سي کوي دې نه دی وخت
نو بس قسم قسم غپونه خام خاندي والانی نو غپونه مسافری دی ولې خام
څومره وخت کیږي چې دا دی نه کاروبار مشرو دی
یاره تقریبا زما خود وخت ډیر کار وکړ زګه 15 کال خپل شامل دلته وکړ ذمہدارم یې مزب دوه درې میاشتې تیر کو دی وړګي به زو
کونړ ته بیرته ځای
ها به کونړ ته
جمی کی مو چې وکړل
جمی کی دا ګرم سودا خرڅ ولدا جوړه به وغیره دا ګرم سامان
یعنی تاسو یو کاروبار نه دی معلوم مختلف دی
نو غریبی چرها لار کار وځي
یعنی د موسم بدلی دو سره تاسو کاروبار هم بدلی
او بالکل امدا غسه کاروبار بدلونه چې کاروبار بدل نه کوي پیدا نه کوي
که اوس داتا سره چې یی خېدی کنه د کی قیمتي سود یو تر ټولو ارزان سود
دی قیمتي موږ د دې کې ساتو غزربین دی ریبن وتوي کنه غلګي خېدی اصلي شیشه دی نو غلګي پرېټ موږ کې ورګه موږ ته مزدورین پاتې کی
دل مر دی ورځو کې لکټیس شوې کنه تورې نه کی خېدی چې سړې پسترګو کې تاسو ولې نه پسترګو کوي
زه ځان له بډای نه کنه
نه بډا خو نه یو سپینو ختم نه ګورم
نو بس ولازم افسنه لګي
ښا
غردو خاک زم چې کله زواز زیاته ای کنه بیا دی رقم لبکی لاندې پوسونه دی خلګوم
اوس دا د سیوري ته ولاړې ته بام د سیګر ځکنه
نه نو منګه حسار راغلی د کوټ سنگینه درې مرګری او صاف لاړ سره شمالي ته حضرت دی خار المزګر بیا چنا وخت ش بیا سره چو بیا بس واپس
نو دی ورځ بچو پیل سی پیدا کوي
نو بس دا قسمت خبره 500 پیدا شي 400 پیدا شي 300 پور پیدا
کله جیب مخره
ها او کله بس نن زډر خراب ده
بس خدای دې ښه کډیر مننه
تاسو زمونږ غږ له آزادی رادیو اورئ آزادی رادیو په منځنۍ څپه 1296 د سهار لونه د ماښام تر 2 بجو پورې په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې اورئ او په اف ام 100.5 څپه بیا په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې په صفه ډول اورېدلی شئ. په انټرنیټ کې هم د آزادی رادیو خپرونې